رشد صبح را نشان می دهد. در برنامه بعدی با همکارم احمد تکل باشید.
در از یاد تمنا نکم سرور صاحب قدرمان اوریدون که تاست سلام رنده کم ده نن رزی ده لمره یو ساته خپراونی اوریدو تا محرکلی کم ده خپراون بیا هم ده تایر روخان په تخنیکی لرخون اورنده کیگی. قدرمان اوریدون که ده خپراونی زیاته برخه د ازادۍ رادیوي مجلې د اونیس پروګرام لپاره ځانګړې شوې، خو په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې په افغانستان کې د درنو حملو له څپې وروسته د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې هیواد نور نو له طالبانو سره خبرې نه غواړي. د ازادۍ رادیوي مجلې په اونیس پروګرام کې د دې مصرو له شاعر غزن نیازي سره خبرې اترې کوو.
په مخه هم ځي د واپس لیدو ارمان هم کوي، په مخه هم ځي د واپس لیدو ارمان هم کوي، ما پردی هم گنی پر ما د ځان ګمان هم کوي.
قدرمن اوریدونکو د هر څه وروسته راځي، لومړی خبرونه واورئ. د خبرونو سر ټکی، ولسمشر ډونالد ټرمپ خبرداری ورکړی چې امریکا به هغه ماموریت چې د هغه لپاره افغانستان ته راغلی دا بشپړوي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې د جګړو له کبله د نورو نږدې 12,000 بې ځایه شویو کسانو نومونه یې ثبت کړي دي، او د سوریې د جګړې د ختمولو په اړه د بحث لپاره یوه دوه ورځنۍ غونډه پرون د روسیې په سوچي ښار کې پیل شوه. بشپړ خبرونه. قدرمن اوریدونکو، د امریکا ولسمشر وایي هیواد به هغه ماموریت بشپړ کړي چې د هغه لپاره افغانستان ته راغلی. ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون په واشنگټن کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له استازو سره د لیدو پر مهال طالبانو او د افغانستان وضعیت ته په اشاره سره وویل که بل څوک نه توانېږي چې دا وضعیت پای ته ورسوي نو امریکا دا توان لري چې ختم یې کړي. د ښاغلي ټرمپ په وینا په افغانستان کې د وروستیو حملو په دوام امریکا نور نو نه غواړي له طالبانو سره خبرې وکړي. په دې اړه تفصیل د همدې خپرونې په دوام کې راځي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي چې تېره اونۍ په افغانستان کې د څه باندې 12,000 بې ځایه شویو خلکو نومونه ثبت کړي چې ډیری یې د 2018 کال په پای کې له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. د دې ادارې په اونیز صحاوي راپور کې د افغان چارواکو له قوله راغلي چې د دې کسانو څخه یوازې د کندوز ولایت په چاردرې ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو له کبله له 10,000 زیات کسان کندوز ښار ته کډه شوي دي. راپور د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې په حواله لیکي چې د جنوري له 1 تر 8 پورې 9,499 افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي، چې ډیره برخه له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته یا استول شوي او یا په خپله خوښه ستانه شوي دي. د ناروې دفاع وزیر د افغان ځواکونو د روزنې، تجهیز او تمویل په برخه کې د خپل هیواد د همکاریو ډاډ ورکوي. فرانک بک جنسن چې تېر ماښام یې له ولسمشر اشرف غني سره په ارګ کې ولیدل وویل چې له افغانستان سره به د ناروې مرستې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې دوام وکړي. دواړو خواوو د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا، د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې او نورو سیمه ییزو مسایلو په اړه هم خبرې وکړې. ناروې اوسمهال په افغانستان کې شاوخوا 50 سرتیري لري چې د 2018 کال د سپتمبر میاشتې د توافق له مخې به د سرتیري د روان میلادي کال تر پایه په افغانستان کې پاتې شي. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د روسیې په جنوبي ښار سوچي کې یو شمیر پلاوی راټول شوي څو د سوریې د 1 کلنې کورنۍ جګړې د ختمېدو په هدف دوه ورځنۍ غونډه وکړي، خو د سوریې د حکومت د عمده مخالفو ډلو لخوا دا غونډه تحریم شوې ده. مسکو چې د سوریې د ولسمشر بشار اسد اصلي متحد دی، د باس ګوند او د سوریې حکومت ته د نږدې نورو ټولنو په ګډون شاوخوا 1400 ډلو ته بلنه ورکړې چې د جنوري د 9 او 10 په غونډه کې ګډون وکړي. د دې غونډې اصلي هدف د سوریې لپاره د نوي اساسي قانون د لیکلو لپاره د یو میکانیزم جوړول ښودل شوي دي. د سوریې د مذاکراتو کمیسیون چې عمده مخالفه ډله ده او نورو هغو ډلو چې د سوریې د کرد اقلیت استازیتوب کوي ویلي چې دوی په دې غونډه کې برخه نه اخلي. متحده ایالات هم ویلي چې دوی پلاوی نه ور استوي. تمه کیږي چې د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی سیفن دی مستورا په دې کانفرنس کې برخه واخلي. د غونډه د استانی د پروسې تر نظر لاندې بلل شوې ده. د روسیې ولسمشر او د اسرایلو صدر اعظم تیر ماښام په مسکو کې د سوریې د بحران او په منځني ختیځ کې د ایران د رول په اړه خبرې وکړې. کرملن وایي ولادیمیر پوتین او بنیامین نتنیاهو همداراز د سوداګرۍ په برخه کې پر دوه اړخیزو همکاریو، کلتوري او بشري اړیکو او یو شمېر نورو مسایلو هم بحث وکړ. دواړو مشرانو په مسکو کې د یوه نندارتون په پرانستو کې ګډون وکړ او هلته ښاغلي نتنیاهو د خبرو پر مهال وویل اسرائیل به د خپل هیواد د ویجاړولو لپاره هر راز هڅې شنډې کړي. موږ لا هم چمتو یو چې د هرې هڅې او ایډیالوژۍ مخه ونیسو. لکه ایران چې په لومړي سر کې په ښکاره ویل چې زموږ د ویجاړولو لپاره چمتو دي، خو دوی به هم یو بریالی نه شي. مسکو له دواړو لورو هم اسرائیل او هم د هغه له سیمه ییزو سیالانو سوریې او ایران سره ښه اړیکې پاللې دي. او وروستی خبر متحد ایالات وایي چې د روسیې یوې جټ جنګي الوتکې پرون د تورې بهیرې پر سر په فضا کې د امریکا له یوې سمندري کشفي الوتکې ته په ډېرې بې احتیاطۍ سره حتی د یو نیم متر په واټن نږدې او له مخې تېره شوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تېره شپه ناوخته په یو بیان کې پر روسیې غږ وکړ چې دا ډول ناامنه اقدامات چې د ناسمې محاسبې امکان پکې شته د دواړو خواوو پیلوټان له خطر سره مخامخ کوي او په فضا کې د الوتکو د ټکر باعث کېدای شي بند کړي. پرون له دې مخکې د امریکا سمندري ځواکونو وویل د تورې بهیرې پر سر په نړیوال فضایي قلمرو کې د امریکا یوې کشفي الوتکې خپل ماموریت نیمګړی پرېښود. د روسیې دفاع وزارت په دې اړه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د روسیې سو 28 جټ الوتکې دا امریکایي الوتکه وپېژنده. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د روسیې لوري د دې پېښې پر مهال ټول احتیاطي تدابیر نیولي، خو د امریکا سمندري ځواک ویلي چې روسي الوتکې باید د پیښو د مخنیوي او مسؤلیت د یقیني کولو لپاره د نړیوالو معیارونو په چوکاټ کې دننه چال چلند وکړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیز پروګرام خپریږي، خو لنډه خبري برخه لومړی راځي. د امریکا ولسمشر وایي په افغانستان کې له وروستیو حملو وروسته متحد ایالات نه غواړي له طالبانو سره خبرې وکړي. ډونالډ ټرمپ پرون په واشنگټن کې د خبرو پر مهال همداراز وویل چې متحد ایالات به هغه ماموریت چې د هغه لپاره افغانستان ته راغلی پایته ورسوي او په بریالی به یې کړي. د ولسمشر ټرمپ دا څرګندونې داسې مهال شوي چې تمه ده د افغانستان ولسمشر د کابل له وروستیو خونړیو حملو په دوام نن یو شمیر امنیتي اقدامات اعلان کړي.
د امریکا ولسمشر وایي په هیڅ صورت په نږدې راتلونکي کې له طالبانو سره د متحده ایالاتو خبرې ممکنې نه دي. ډونالډ ټرمپ په واشنگټن کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له استازو سره د لیدو پر مهال طالبانو او د افغانستان وضعیت ته په اشاره وویل فکر نه کوي چې متحده ایالات په اوس مهال د مذاکراتو لپاره چمتو وي او دا پروسه ډیر وخت ته اړتیا لري.
دا
وی هغه څه چې موږ یې وینو هغوی یې په ډېره بېرحمۍ ترسره کوي. د ښځو او ماشومانو په ګډون خپل خلک وژني، هغه ښځې او ماشومان چې کاملا بې ګناه دي. دا یو ناورین دی، نو ځکه به له طالبانو سره خبرې ونه سي. نه غواړو له هغو سره خبرې وکړو. هغه څه چې باید ختمې کړو ختموو یې. که بل څوک نه دی توانېدلی دا وضعیت پای ته ورسوي، موږ دا وړتیا لرو چې پای ته یې ورسوو. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې په افغانستان کې په څو پرله پسې بریدونو کې تر ټولو ډېره مرګ ژوبله په پلازمېنه کابل کې خلکو ته واوښته. پر انټر کانتینینټال هوټل ډله ییز برید، د جمهوریت روغتون ته څېرمه خونړی برید، او هم په کابل کې پر 111 فرقې برید کې په مجموع کې شاوخوا 130 تنه ووژل شول او سلګونه ټپیان شول. دغه راز ټاکل شوی د افغانستان ولسمشر د دغو پیښو وروسته ډېر ژر ځینې امنیتي اقدامات اعلان کړي. د ارګیوي سرچینې چې نه یې غوښتل نومې واخیستل سي، تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دغه اقدامات به نن تر غرمې وروسته پورې اعلان سي. دغه سرچینې له ولسمشر سره د امنیتي ټیم یعنی د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزیران، د ملي امنیت رئیس او د ملي امنیت سلاکار د یوې بیړنۍ غونډې خبر ورکړ. هغه وویل چې دا غونډه تېر ماښام په ارګ کې وسوه خو نور جزئیات یې ورنکړل. په خپل ولسمشر اشرف غنی د دوشنبه پر ورځ خپل اندونیزیایي سیال سره په ارګ کې وویل چې ډېر ژر به وسلوالو یاغیانو ته جدي ځواب ورکړي.
ایموګوینه به ځواب نه پاتې کیږي. زه به د وروستیو بشري فاجعو په ځواب کې د خپل واضح او جدي اقداماتو په اړه معلومات له تاسو او ولس سره ډېر ژر مخامخ شریک کړم.
د کابل د بریدونو او د امریکا د ولسمشر د غبرګون وروسته چې وایي له طالبانو سره خبرې نه کوي، پاکستان یو ځل بیا د افغانانو په مشرۍ د سولې مذاکراتو په ترسره کېدو ټینګار کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل له مشال راډیو سره په مرکه کې ویلي چې هیواد یې پر وسلوالو طالبانو ډېر محدود نفوذ لري. دوی وایي زموږ غوښتنه او ملاتړ د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې پروسه ده او دا د افغانستان د بحران د هواري لپاره تر ټولو ژر حل لاره ده. پاکستان هر هغه مرسته او همکاري چې اړتیا یې وي ترسره کوي، ځکه تروریزم یو ګډ دښمن دی. موږ که پر طالبانو نفوذ هم ولرو ډېر محدود دی. دا عمومي موقف دی چې په وار وار د پاکستان له لوري تکرار شوی دی. پاکستان د امریکا او افغانستان د لوړ پوړو چارواکو لخوا د وسلوالو یاغیانو په ملاتړ تورن سوی دی. د امریکا ولسمشر یو میاشت وړاندې پاکستان په دروغ ویلو او د تروریزم پر وړاندې مبارزې کې په نه همکاري تورن کړ، خو پاکستان د تورن ردوي چې ګواکې د طالبانو حقاني شبکې او نورو یاغي ډلو ملاتړ کوي.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی چې امریکا به هغه ماموریت چې د هغه لپاره افغانستان ته راغلی بشپړوي او نه غواړي چې له طالبانو سره خبرې وکړي. په دې اړه راپور مو اورېده. د هلمند د ولسوالیو 455 پولیس په لشکرګاه کې د زورواکو امنیت ساتي. په دې اړه راپور د خبرونې په دوام کې راځي، راسره اوسئ.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
او اوس هم د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه چې ملالی بشیر چمتو کړي.
یو شمیر نړیوالو رسنیو د دوشنبه په ورځ په کابل کې د یو سل او یولس فرقې پر یوه کنډک حمله ته کتلې دي. کابل پاکستان د دې ترور په خاطر مقصر ګڼي، خو عادي افغانان حکومت ته ګوته نیسي. دا د وال سټریټ ژورنال د یوې مقالې عنوان دی. د دې مقالې په سر کې لولو چې په کابل کې د څو کلونو پر مهال له خونړیو حملو وروسته افغانستان پر پاکستان د دغو حملو پړه اچوي. د مقالې د لیکوال په وینا د افغانستان د ملي امنیت د عمومي رئیس معصوم ستانکزي تر مشرۍ لاندې افغان چارواکو ویلي چې پاکستان په کابل کې د شنبې د ورځې د حملې مستقیم مسؤل دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په وینا په دې حمله کې تر 100 کسانو زیات ووژل شول او تر 215 زیات ټپیان شول. په مقاله کې هغه خبرې ته هم اشاره شوې چې اسلام آباد د کابل اداره دوي. پاکستان د یک شنبه په ورځ دا خبره رد کړه چې ګواکې په افغانستان کې د طالبانو غونډې سخت درې جمله تړ کوي. په مقاله کې راغلي چې په مالی وزارت کې د پالیسۍ یو لوړ پوړی څېړونکي پر ټویټر لیکلي چې د کابل د اوسیدونکو په خوندیتوب کې د پاتې راتلو لپاره د پولیسو اردو په ګډون حکومت مقصر ګڼي. ګارډین ورځپاڼه هم د شنبې د ورځې حمله ته اشاره کړې چې کابل له تر ټولو خونړیو حملو څخه یوې ته په بیره عکس العمل ښودلې دی. د ورځپاڼې په وینا له چاودېدونکو موادو ډک امبولانس له چاودېدو وروسته د کابل اوسیدونکو غوسه څرګنده کړې ده. ورځپاڼې لیکلي په کابل کې یوه دوکاندار ویلي، موږ چیرته ولاړ سو؟ موږ خوندي نه یو، یو مناسب حکومت نه لرو، څه وکړو؟ ګارډین ورځپاڼې په کابل کې د دوشنبې په ورځ د 11 ملي اردو سرتیر وژل کېدو ته هم کتلي او لیکلي دي چې په وروستیو کلونو کې د طالبانو او داعش په ګډون جګړه مارانو په افغانستان کې د اردو پر ځواکونو حملې زیاتې کړې دي. ورځپاڼې لیکلي چې د 2014 کال د پای راهیسې چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووتل، ملګرو ملتونو افغان امنیتي ځواکونو ته اوښتې تلفات ټکان ورکوونکي بللې دي. او ټایم ورځپاڼې د افغانستان د دفاع وزارت د ویان دولت وزیر له قوله لیکلي چې د دوشنبې د ورځې د حملې هدف د پوځ هغه واحد و چې د مارشال فهیم په نوم نظامي اکاډمۍ امنیت نیسي. ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې وروستیو حملو د افغانستان د امنیتي ځواکونو ضعف ښکاره کړی. همداراز ورځپاڼه لیکي چې دا حملې د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ستراتیژي په اړه پوښتنې راپورته کوي.
راپورونه وایي چې د هلمند د ولسوالیو 455 پولیس په لشکرګاه ښار کې د زورواکو امنیت ساتي. په دې شمېر کې افسران، ساتمنان او پولیس او سربازان شامل دي. د پوځي چارو کارپوهان وایي 455 تنه پولیس کولی شي چې د یوې لویې ولسوالۍ امنیت وساتي. دا چې په دې اړه نور جزئیات څه دي، په اړه د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی تفصیلي راپور برابر کړی.
دغه غاسنادو لمخې چې د ازادي رادیو پلاس ورغلی دي شکاره چې د یو شمیر هغه ولسوالیو لسګونه پولیس چې د ماسیری په حال کې دي په لشکرګا کې د چارواکو او جنو زورواکو د امنیت ترڅنګ د یو شمیر ادارو ساتنه کوي. د ولایتي شورا وکیل مجید خوزدوی د ولسوالیو ترڅنګ د لشکرګا ښار په یو شمیر حوزو کې عملیات هم د دې خطر زندیدلې دي. هغه ازادي رادیو ټول د کومو تشکیلاتو سره سره سلګونه پولیس د اصلي دندو پر ځای په خدمتي دندو بوخت دي.
دا چې اوس دوی یې موږ پرسنل نه لرو چې هغه هلته سره ځای پر ځای کړو او هغه منطقې د جنګ په وخت کې موږ منطقه ونوسو هغه منطقه په وساتو. علت یې هم دا دی چې پولیس ټوله خدمتي دي او دغه ولسوالیو پرسنل نشته دی هلته چې هغه منطقه کې عملیات وشي چې هلته پرسنل سره ځای پر ځای کړي.
ویل کېږي د دغه 455 تنه پولیسو څخه چې په لشکرګاه کې په خدمتي ډول د وکیلانو او ځینو زورځواکو سره دندې اجرا کوي 22 تنه د خانشین ولسوالۍ دي چې د تیرو دونی مکالو رئیسي په مکمل ډول د وسلوالو په ولکه کې ده. دغه ډول د پولیسو د عملیاتي کنډک څخه چې اکثره جنګونه او عملیات په غاړه لري 48 تنه پولیس په لشکرګاه کې خدمتي دندې اجرا کوي چې 14 تنه افسران او ساتنمنان دي. د هلمند مدني فعالین وای په یادو 455 تنه خدمتي پولیسو باندې کولای سي یو د مرکزی ولسوالیونه وساتل سي. په دې اړه دوه مدني فعالینو عبدالحق واکمن او نظر محمد رودي وویل
د وکیل اکا ادي اقلن حق داري چې دوه پولیس د امنیت تفار ورسره وي، اما موږ تاسو وس په هلمند ولایت کې وینو دوه لنجر پولیس درې لنجر پولیس ورسره وي، په دا غیر عادلانه ویش دی.
او دا چې دلته په شار د شار په مختلفو برخو کې یو او بل ته وکیل صاحب ته رئیس صاحب ته یا بل کوم مهم شخص چې خپل د په نظر ځان مهم ورزي هغه ته ورکول کېږي، دا واقعا یو لوی ستونزه ده. دغه پولیس د دې فرځای چې دلته په خدمتي ډول وظیفه اجرا کوي ولاړ سي هر یو خپل ولسوالۍ ته، په ولسوالۍ کې شدیده اړتیا ده د پولیسو موجودیت ته.
دغه اسنادو له مخې چې زموږ په واقع راکول شوي دي د پولیسو د چټک غبرګون د کتې څخه چې همیشه په اساس شرایطو کې د نورو سرتیرو سره مرسته کوي 12 تنه د ریزر په نوم د عملیاتي کنډک نه 26 تنه امنیه کمانډانۍ 515 بس ځون او نورو ادارو ته چې په لشکرګاه کې موقعیت لري ورکول شوي دي. د هلمند امنیه کمانډان مال پاسوال عبدالغفار ساپی هم مني خوای دا د کورنیو چارو د وزارت ته تشکیلاتو په برخه کې ستونزه ده او دوی بخت چې د ولسوالیو هغه پولیس چې کومکي د ځینو اشخاصو او ادارو په امنیت کې بخت دي بیرته خپل اصلي دندو ته ولېږي.
دا خبر د سلام منم تاییدوم. دا یو تشکیلاتي ستونزه ده، د دې لپاره چې کوم تاسیساتي ټولي په نامه یو ټولی و دغې تشکیل د منځه تللی ده او بیا احیا شوی نه ده، چې موږ د سلسلې مراتبو د نگانه را اړوندو ارګانونو سره مقام د وزارت سره په تماس کې وي چې دغه ستونزې ته یو بنیادي د حل لاره پیدا کړو. دا د سره منم ابتداد زموږ پرسونل د ضرورت په اساس د ولایت د مقام د ساتلو لپاره. بیا تکراروم چې ځینې خلک وایي چې 100 کسان د والی صاحب سره دي، شاید د ولایت د مقام او د ولایت د تاسیساتو میلمستنونو قراولونو او د ټولو تاسیساتو د ساتلو لپاره.
دغه ولسوالیو څخه چې اکثره تشکیلونه د سکوت او نیم سکوت په خاطر د مرکز نه لغوه سوي دي، یوه هم د کجکی ولسوالۍ ده. که څه هم د یادې ولسوالۍ امنیت د کجکی تر تنګي پورې چلته د برښنا بند او د برق د تولید فابریکه وجود لري محدود سوی دی، خو لا هم ګڼ شمېر سرتیر پکې ځای په ځای دی. خو زموږ د مندرو له مخې د دغه مهمې ولسوالۍ د پولیسو د تشکیل څخه هم 94 تنه پولیس په لشکرګاه کې د افرادو او اشخاصو په واقع ورکول سوي دي. کتونکو بای کده ولسوالیو اړوند پولیس سرتیری او افسران په دې ډول د افراد او اشخاص ترڅنګ په لشکرګاه کې د ادارو په امنیت مشغول سي امکان نه لري. هغه ولسوالی چې ډیرو سرتیرو ته اړتیا لري په دومره اسانۍ د وسلوالو له ډلې زبریدونو وساتل سي. محمد علي استای د ازادي رادیو هلمند.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
آزادی رادیویی مجله.
زتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ، اومانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. پروان خبرونه کې ل ډراما لیکوال محمد عارف همدرد سره مرکه اوري. غزن نیازی خپل شیرونه راوروي. لاندې کایت د پیر محمد کاروان یو غزل که وخت و نور مطالبم لرو. پیل خبرونه کوو. همایون هیواد د تیرې اونۍ فرهنګي خبرونه راوروي.
په هرات کې د غازی امان الله خان د استوګنځي بیا رغونه پیل شوه. د باختر اژانس د خبر له مخې د غازی امان الله خان دغه استوګنځی سل کاله تاریخي لرغونتیا لري چې په بیا رغونه کې د هرات د ساختماني توکو څخه استفاده کیږي او په هغه اروپایي سبک چې پخوا دغه استوګنځی جوړ شوی و بیا رغول کیږي. د هرات ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست مرستیال جاوید زرقا وایي د غازی امان الله خان استوګنځی د هرات د وخت نایب سالار عبدالرحیم خان په وخت کې جوړ شوی دی چې دو څلوېښت خونې لري. د عینکو مسو د تاریخي اثارو د لیږدونې د کار په اړه د اطلاعات او فرهنګ وزارت غونډه وکړه. د باختر اژانس د خبر له مخې په دې غونډه کې چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د لرغونپوهنې د تاریخي ابداتو د ساتنې او ترمیمولو ملي موزیم او د پلان رئیسانو او د قانونو او پټرولیم او د مالی وزارتونو استازي هم حاضر وو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهن محمد رسول باوري د عینکو کان د پروژې د کار د بهیر او د دې کان د اثارو د لیږدونې د چارو په ګړندي کولو ټینګار وکړ. غراز د غونډې برخوالو د عینکو کان د پروژې په اړه د خپلو اړوندو ادارو د فعالیتونو رپورټونه وړاندې کړل او د دې پروژې د کار د ښه پرمخ بیولو په خاطر خپلې نظریه وړاندیزونه طرحه کړل.
محمد عارف همدرد له څو کلونو راهیسې سریالونه او ډرامې لیکي. همدرد وایي په افغانستان کې چې کوم مصارف د نورو هیوادونو د سریالونو په دوبله کې په همدغو مصارفو د خپل وطن د لیکوالو ډرامې او سریالونه فلم کېدای شي. له ښاغلي همدرد سره مې مرکه کړې ده، پام مو ورته راړوم. همدرد صاحب، تر اوسه مو څو سریالونه فلم شوي دي؟
زما خو تر دې مهاله څلور سریالونه فلم شوي دي چې پېښور کې خیبر تلویزیون نه، شمشاد نه، او د کوزی پښتونخوا شخصي تلویزیون نورو نه، لکه پی ټی وی، د دې نه خپاره شوي دي.
او دا نمونه یې راته واخلې همدرد صاحب، کوم کوم دي؟
یو سیریل چې دی هغه دی ملاله ده، بل سیریل چې دی هغه مور په نوم باندې و،
ملاله خو شمشاد
خپور، او شمشاد خپور کړی. بل سیریل و هجرت په نوم باندې چې دا هم کوزی پښتونخوا نه خپور شوی دی، او یو بل سیریل چې دیوالونه نومېده دا هم خپور شوی دی.
همدرد صاحب، له څو کلونو راهیسې ډرامې لیکئ تاسو؟
زه خو چې ډېر کوچنی وم، په ښوونځي کې وم، پخپله مې د تمثیل سره ډېره زیات علاقه وه. نو بیا په 2004 کال کې استاد ډاکټر اعظم اعظم چې د ډرامې یو لوی ستوری و په لیکلو کې، لا دې وبخي، هغه نه مې د ډرامې په زده کړه کې وخت ناوخته ورتلم، شوق مې د ډرامې لیکلو سره. نو د 2005 کال نه زه د ډرامې په لیکلو ما پایل کړی دی. همدارنګه بشر صاحب دی، الله ژوندی لري، نور بشر نوید، هغه نه مې ډېره زده کړه کړې، او مین همدرد صاحب نه مې ډېره زده کړه کړې.
همدرد صاحب، په دې وروستو کلونو کې راډیوي ډرامې ډېرې ولیکل شوې په افغانستان کې، البته تلویزیونی ډرامې ډېرې کمې دي. زه چې څومره خبر یم، یو شمېر ډرامې حفیظ الله تراب لیکلي دي، یو څه کارونه د کندهار لور ته هم شوي دي چې البته کم دي، نه محسوس نه دي. څه فکر کوئ، کومې به ډېرې سختې، راډیوي که تلویزیونی؟
زه به دا ووایم چې د راډیوي ډرامې نه تلویزیونی ډرامې لیکل ډېر سخت دي، ځکه تلویزیونی ډرامو کې ټوله منظرکشي ده، خیال باید ډېر پکې وټوم وي، رنگونه باید ډېر زیات ورکړي، ښکلا ډېره زیاته ورکړي، ځکه چې راډیوي ډرامه خو داسې داسې صرف غږ خلک اوري، خو په تلویزیونی ډرامې کې خلک نقش ګوري، کرکټر ګوري، کردار ګوري. د کردار تر څنګ هغه منظرکشي چې لیکوال په ډرامه کې لیکلي، هغه ډېر لوی رول لوبوي د ډرامې په لیدلو کې. یو راډیوي ډرامه چې یو لیکوال وغواړي شاید په ډېر کم وخت کې ولیکي، اما یو تلویزیون ډرامه په ډېر کم وخت کې نه دی لیکېږي. هغې دپاره یو ډېر سوچ پکار دی، هغې دپاره هغه ثانیې چې سړی په ذهن کې باید لاړ شي، لومړی هغه ځایونه وګوري. انتخاب مثال ګودر دی، چینه ده، هماغه رنګ چې څنګه دی په خیال کې نیولی، باید هغه ثانیې ورته وګوري او د هغې روی بیا منظرکشي وکړي. نو نسبتا د راډیوي ډرامې نه د ټي وي ډرامه یا تلویزیونی ډرامه لیکل ډېر ګران دي.
څه فکر کوئ همدرد صاحب، وجه همدا ده چې خلک یې نه لیکي او کبل علت لري؟
نه، د خلکو لیکلو شوق او ذوق ډېر زیات دی، مخخ قدرونه لرو. په افغانستان کې د ډرامې په لیکلو کې پخوا هم تیر شوي دي، اوس هم خخ لیکوالان شته. مونږ ځانته د ډرامې لیکوالانو کې ډېر پاتې خلک وایو، یعنی په هغه معیار مونږ نه یو چې څونه زمونږ دلته نور استادان هغه شته. خو دلته د تلویزیونی ډرامې لیکلو ته څوک دومره اهمیت نه ورکوي. نو دلته لوی لیکوال لړه چې ماتېږي، په دې ماتېږي چې د لیکلو توان لري لیکوال، خو د ثبت وان نه لري. نو اکثره تلویزیونونه زمونږ بهرلي سریالونه چې زمونږ له کلتور سره سمون نه خوري، زمونږ د کلتور برابر نه دي، دغه خپروي او خپل کلتوري ډرامې خپل فرهنګ ته حتی په دې لاره کې ډېره صدمه ورسوله.
همدرد صاحب، ستاسو یو سریال د ملالې په نوم شمشاد تلویزیون خپور کړ. تاسو مخکې د دې خبره وکړه چې مصارف غواړي او څوک ثبتوي نه، دغه ډرامې چې لیکوال و هم لیکي په همدغه سریال باندې چې تاسې ثبت کړ، په دې ټول څو مصرف راغی؟
ملاله سریال تقریبا ما په خیال څلور دېرش برخې او که شپږ دېرش برخې و زمانه هېر دي، خو دغه ټولو برخو باندې چې د دې ډېر سب برخه په کابل کې شوې وه، په جلال آباد کې شوې وه، په کوزه پښتونخوا کې شوې وه، ډېر ښه خلکو خوښ کړ، ډېر لیدونکي لرلول. په دغه سیریل باندې تقریبا دولس لکه افغانۍ ټول مصرف پرې راغی. نو زه فکر کوم هغه پیسې چې دوی د نورو سیریلونو، ترکی سیریلونو، د هندي سیریلونو په دوبله باندې ورکوي، نو دغه پیسو باندې خپل سیریل جوړیږي. که چېرته موږ خپلو لیکوالانو ته خپل فرهنګ ته وده ورکول غواړو، نو موږ حاضر یو چې دې کې کار وکړو او دوی ته په دغه قیامت باندې ښه سیریلونه وړاندې کړو.
همدر صاحب، یو وخت مې له حفیظ الله تراب سره مرکه کوله. حفیظ الله تراب کومې ستونزې چې تاسو یادې کړې، دوی هم همدا خبره وکړه، خو البته هغه بیا یوې بلې موضوع ته اشاره وکړه. هغه دا وه چې ویلې زما د سیریال چې کله مې ثبتو، یوه ډېره برخه یې ما په کوزه پښتونخوا کې ثبت کړه، او علت هم دا وه چې دلته ښځینه ممثلینې نه وې. نو څه فکر کوئ، د نورو ستونزو تر څنګ دا هم یوه ستونزه ده که نه ده؟ او د حل لاره یې څه ده؟ څنګه کیدای شي چې په دغسې ډرامو کې ښځینه ممثلینې راپیدا شي او حضور پیدا کړي او نقشونه په غاړه واخلي؟
دا کمی زموږ په هیواد کې شته. یو خو په هیواد کې جګړې او نادودې ډېر دود ومونده، ډېر وخت یې ونیو. الحمدلله اوس یو څه ناڅه اصلاحات راغلي دي. که مونږ خپل ټولنې ته وګورو، حتی زمونږ ډېر ورونه خپل لورګانې ښوونځي ته نه پرېږدي. ډرامه او سیریال او دا شی نو ډېره لرې خبره ده. بیا هم مونږ پخوانی هنرمندان یا ممثلین لرو چې اوس هم په کابل کې څوک شتون لري، څوک په بهر دي، او له دې تر څنګ مونږ په اطلاعات او کلتور وزارت باندې کلکه نیوکه کوو چې د ډرامې یا د هنرمندانو یا ممثلینو طرف ته هیڅ توجه نه ده کړې. په دې اړه نه کوم سیمینار جوړ کړی، نه کوم ورکشاپ جوړ کړی، حتی نه کومه اکیډمي جوړه کړه چې په دې کې ممثلین وروزی او دې ته لاسرسی پیدا کی. ما ته چې څومره معلومه ده، ډېرې نجونې چې په ننګرهار کې، په کابل کې، په نورو ولایتونو کې حتی له موږ سره اړیکې نیولې دي چې موږ څنګه کولای شو چې په سیریال کې نقش ولوبو، او د دې لپاره یو داسې لارښوونکی ځای چې موږ هلته وکولای شو چې زده کړې وکړو. په دې برخو کې تاسو ته که څه امکانات معلومي چې موږ هغې نه اوچت کړو، تر اوسه پورې موږ په دې برخه کې هیڅ نه کومه اکیډمي لرو، نه اطلاعات کلتور وزارت دې ته کومه توجه کړي، نارینه مسلم ته نه دې کړی، نو ښځینه مسلم ته خو ډېره لرې خبره ده. نو دغه نیمګړتیا زموږ د دولت پورې اړه لري، او څه یو زموږ د ټولنې ستونزې هم دي. نو که په دې کې کار وشي، موږ ډېر مسلمینو پیدا کولی شو، روزلی شو، کار پرې کولی شو او کار ترې اخیستلی شو.
همدر صاحب، ډرامې چې دي په نوره دنیا کې د عاید یوه ډېره ښه منبع هم ده. دوی چې سریالونه لیکي، ډرامې لیکي، دا بیا په همدغه تلویزیونونو باندې خرڅوي. په افغانستان کې څنګه ده؟ دا تاسو چې پنځه شپږ یا داسې سریالونه لیکلي دي، دا مو په تلویزیونونو خرڅ کړي دي او کم صرف خپاره کړي دي؟
نیازی صاحب، زما خو د ډرامې د لیک سره او په ډرامې کې تمثیل کول دا یو مینه وه، او دغه مینه وه چې مطلب په ما ډرامې لیکل هم زده کړه، په ما یې تمثیل هم وکړو، په ما یې لیکوال هم زده کړه. نو ما چې څه کړي دي، یا لیکلی مې دي شهید، زه دا منم چې ما ته حق زمرا کل شوی ده. ویډیا مې نه دي ورکړي، ځکه ویډیا چې یو چاته یو شی ورکړي بیا بی قدرې، خو په هغه نه اندازه به تمام څه نه غوښتي چې څومره اندازه په کار دي. یو موضوع. دویمه موضوع دا ده چې د ډرامې لیکل یا د هغې خرڅول دا بچی دي، او بچی هیڅوک نه خرڅوي.
تاسو مخکې وویل چې دولس لکه په هغه سریال باندې چې تاسو جوړ کړی وو په دې مصرف راغلی ده. دا مصرف تاسو خپله پرې کړی، بل چا پرې کړی ده؟ او کله مو چې دا بشپړ کړو او خپور شو، دا مصارف تاسو پوره کړو کوم
نکړه؟ ما خو دا سریال یو د کوزي پښتونخوا یو ډایرکټر ایزار بوبین امیدم هغه ته لیکلی بل مانی ورکو، مصرف پرې ټول هغه یو که، او زه فکر کوم چې هغه ته هم یو څه مفاد پکې پاتې شو. دا سریال تقریبا یو لک ډالرو پورې بیا عاید شمشاد تلویزیون ته وک، یعنی پیسې ډېرې لاسته راوړلې. نو زه فکر کوم که په خپلو ډرامو باندې کار وشي موږ ډېر عاید لاسته راوړلی شو. زمونږ تلویزیونی برخې چې دي دوی کولی شي له پروډکشن له لارې ډېرې پیسې پیدا کړي. ښه مثال یې د ملالی سیریالو.
تاسو چې عملاً په دې برخه کې کار کوئ، څو تنه نور لیکوال بوخت دي د سیریالونو او د تلویزیون ډرامو په لیکلو باندې؟
په بره پښتونخوا کې زه د ډرامې د ټي وي ډرامې لیکوال خو یو تراف صاحب نوم مې اورېدلی او سره آشنا مې یم. دلته زه تلویزیونی سیریالونو لپاره داسې خاص څوک نه پېژنم. ما په کوزي پښتونخوا کې لیکوالان زیات دي چې زه ورسره آشنا یم، پېژنم.
همدرد صاحب، که یو څوک وغواړي تلویزیونی سریال یا ډرامه ولیکي، تاسو چوم تجربه لري په دې برخه کې، تاسو کسانو ته څه وایست؟ کوم عمده ټکي دي چې د دغو سریالونو یا ډرامو په لیکلو کې باید توجه ورته وسي؟
باید اول د یو لیکوال سره ناستې ولاړه وکړي. د هغې سره
یو لیکوال وغواړي دا کار وکړي،
که یو لیکوال وغواړي، د دې دپاره خو یو عمومي مطالعه ده او د ډرامې په اړه کتاب چاپ شوی چې په ډرامه
معرفي کوي.
کتاب افضل رضا صاحب لیکلی دی، د پښتو ډرامه زما خیال دی په 1995 کال کې لیکلی، د پښتو ډرامې په نوم باندې، افضل رضا اوس دی الله وبخښي د کوزي پښتونخوا یو ډېر نامتو لیکوال.
یو خو به دا کتاب پیدا کړي، دا به ولولي.
او د دې تر څنګ لیکلي ډرامې چې کوم لیکوال لیکلي، د هغې سکریپټ مطالعه کړي، د هغې نه زده کړه وکړي چې مثال د ډرامې کرکټرونه څنګه باید اندازه کړي، عمرونه یو کریکٹر کی عمر، بیا د ڈرامې پلاٹ قشر چې کم دی دا څنګه مضبوط جوړې دی شي. نو که یو سکرپټ سړی راواخلي، د یو ډرامې سکرپټ راوالي او د اول نه تر اخره پورې مطالعه کړي چې بیا د دې ډرامې هغه شډول یا هغه تړون څنګه مخکې بوزي، نو زما په نظر باندې د کتاب تر څنګ د ډرامې د سکرپټ مطالعه ډېره مهمه ده. سکرپټ کې هر څه ښکاره دي. پخپله یو ډایرکټر هم کولای شي چې ډرامه د سکرپټ د لارې نه ډرامه ولیکي، خو الفاظ به کمزوری، منظر کشی به کمزوری. نور پر ڈرامہ کې دومره سخت نشته، صرف پلاٹ او قشر د ڈرامې چې دا ډیر زیات مهم دی، او مرکزی خیال چې په ڈرامہ کې مرکزی خیال څه شی دی، ڈرامې نقش په څه شی باندې تاویږي. تعلیمی ڈرامہ ده، جنگی ده، رومانټیک ده، مرکزی خیال په کوم باندې روان دی.
همدرد ته ورستی کارونه مصدی اوس په څه بوختي استه څه کوي؟
یو کتاب باندې کار روان دی چې لنډو کیسو کتاب دی، هغه به انشاءالله په لنډو کې راشي، پټی نکاح په نوم باندې. او د دې ترڅنګ یو دوه سیریال دی، په دغه باندې بوختې ما
کور مدان. ډیر زیاته مننه.
آزادی رادیوي مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
وږمې جبار خیل دا ځل خورا جالب نقل لوستی. د نقل نوم دی د غلو ښار. تاسو یې واورئ. لیکوال جالب برداشت وړاندې کوي.
د غلو ښار. د ښار ټول اوسیدونکي غلو وو. هر څوک به د ماښام د ډوډۍ له خوړلو وروسته د مختلفو کلیګانو ګېټې او څراغ په لاس له کوره راووت چې له ګاونډي یا بل چا غلا وکړي او سپي د چاود مهال د غلا له مال سره خپل کور ته ستون شي. په دې منځ کې به د ده کور ته هم بل څوک ور اوښتي وو او غلا به یې ورنه کړې وه. په دې ډول د ټولو ګزاره په غلا روانه وه، او داسې څوک نه پیدا کېدل چې غلا دې ونه کړي او غلا دې ورنه ونه شي. په ښار کې کاروبار او راکړه ورکړه هم په درغلۍ ولاړه. خرڅونکو پیرودونکي تیرستل او پیرودونکو د خرڅونکو کار ورکاوه. هر چا په خپل وار ډنډۍ وهلې او په ګیره کې خلی وو. د دغو خلکو حکومت هم د دوی غوندې غل و. حکومت له خلکو غلا کوله، خلکو له حکومته. بس ټول سره غله وو او ملامت سلامت پکې نه وو. ټول سره یو شان او سره خوشاله وو. نه څوک تر نورو ډېر شتمن کېدل او نه ډېر خوارېدل. په دې منځ کې یوه ورځ یو سپېڅلی او صادق انسان د غلو ښار ته راغی او پکې دېره شو. دی د دې په ځای چې د تیارې له خپرېدو وروسته څراغ او کلیانې راواخلي او په غلا پسې روان شي، په خپل کور کې پاتې کېده. چلم به یې څکاوه او مطالعه یې کوله. غله چې به د ده کور ته ورسېدل، څراغ به یې پکې بل ولید. پوه به شول چې څوک شته، نو غرض به یې ورباندې ونه کړ. لاره به یې چپه کړه. څه موده چې تېره شوه او د ښار اوسیدونکي متوجه شول چې سړی خو غل نه دی.
نو لازم یو ګڼل چې ورته وبای چی جار دشم تبغل نه تبخ سړی خو نور څه ګنا کړی د چی له تا سره په تکلیف وي ته چې هر شپه په غلا پسې له کوره نه ځې په همغه شپه په ښار کې یو بل کور وکې پاتې کیږي او هغه څوک خپل کور ته تش لاس ته نیږي چې ستا د کور ته وهلو نیت یې کړی وي لکه سړی سره چې د دې دلیلونو ځواب نه و فیصله یې وکړه چې د تیارې له خپرېدو وروسته له کوره ووځي او د خلکو له غوښتنې سره سم تر سپېده چاوده پورې راستون نه شي ښه سړی به له کوره ووت خو په غلا پسې نه بلکې تر سپېده چاوده به د سیند له پله سره ولاړ و د روانو اوبو سیل به یې کاوه او چې راستون به شو وبه یې لیدل چې په دې منځ کې یې کور غلا شوی دی هر شپه یې د کور مالونه کمېدل خو دی چې د غلا سړی نه و د بل چا کور وهل ورته په هېڅ وجه مناسبه نه ښکارېده اونۍ لا نه وه تېره چې د ښه سړي کور دومره سپېره شو چې هغه د چا خبره د موږک لکۍ پکې هم نسبیره کېدله نور نو هېڅ ورپاتې نه و او دومره څه یې نه لرل چې ویې خوري خو له هېڅ چا ګیله من نه و ځکه دغه حال ده پخپل ځان راوستی و او پخپله یې دا مناسبه بللې وه چې غلا ونه کړي مګر خلک ورسره بیا هم په تکلیف شول د ښه سړي د دغه سلوک چې د بل کور یې نه وهه نتیجه دا شوه چې هره شپه په ښار کې یو داسې څوک پیدا شي چې د بل کور ووهي خو خپل کور یې ونه وهل شي دی به هم هغه څوک و چې ښه سړی یې باید کور ته ورلوېدلی وی د وخت په تېرېدو سره د هغو کسانو ژوند تر نورو یو څه بهتره شو چې کله ناکله ورنه غلا نه وه شوې خو برعکس هغه کسان تر نورو بېوزلي شول چې د ښه سړي کور ته به ور اوښتي وو ځکه هلته د وړلو لپاره څه نه موندل کېدل څه موده پس هغو کسانو غلا پرېښوده چې یو څه ډېر شتمن شول دوی به نور د غلا زحمت په ځان نه تېراوه او د ښه سړي غوندې شپې مالي د سیند د اوبو سیل کاوه دې شي ټولنه نوره هم ناکراره کړه ځکه د هغو کسانو شمېر زیات شو چې یا به تر نورو شتمن او یا به تر نورو بېوزلي وو هغه کسان چې شتمن شوي وو او د غلا په ځای د سیند په غاړه شپه په سیل تېروله ورو ورو متوجه شول چې که غلا ونه کړي نو داسې ورځ به راشي چې هېڅ به ورپاتې نه وي دوی فیصله وکړه چې ډېرو بېوزلو کسانو ته پیسې ورکړي چې د دوی لپاره د خلکو کورونه ووهي په دې ډول قراردادونه وشول کمیشن کاری وټاکل شوې او معاشونه تعین شول البته بیا هم له هغه یوه سړي پرته نور ټول غله وو خو په دې فرق چې چا د پخوا غوندې په خپله غلا کوله او چا د بل په لاس خو لکه څنګه چې د دغو قراردادونو او کمیشن کاریو نتیجه ده هغوی چې ډېرې پیسې یې لرلې لا زیات شتمن شول او هغوی چې ډېر بېوسله وو لا زیات بېوسله شول وروسته بیا ځینې کسان دومره شتمن شول چې نه یې د مستقیمې غلا ضرورت ولید او نه د غیر مستقیمې خو مشکل دا و چې که یې له غلا لاس اخیستی وی ورو ورو بېوسله کېدل ځکه نورو خلکو غلا نه بس کوله او په نتیجه کې به د دوی شتمني وار په وار کمېدله دغو لویو شتمنو ته یو نوی فکر ورپیدا شو دوی تر ټولو بېوزله کسان استخدام کړل چې د دوی په مالونو پیره وکړي او د بېوزلو له تالانه یې خوندي وساتي په دې ډول د پولیسو دفترونه او زندانونه جوړ شول د ښه سړي له راتلو څو کاله پس خلکو د غلا خبرې هېرې کړې تر دې وروسته یوازې د شتمنو او بېوزلو او د هستمنو او نیستمنو خبرې کېدلې خو په حقیقت کې بیا هم ټول غله وو او هوسا پکې یوازې همغه کس و چې موږ نه شو پوه چې ولې په دې ښار کې دېره شوی وو هغه په دې ښار کې یوازې څو اونۍ ژوندی وو او بیا یې له لوږې ساه ورکړه
ځوان شاعر غزن نیازی له شاوخوا لسو کلونو راهیسي شعر لیکي غزن وایي په لومړنیو کلونو کې مې چې کومه شاعري کړې وه هغه مې نه ده خوندې کړې مګر بیا هم د یوې ټولګې شعرونه لرم غزن له هغو کسانو چې په ټولنیزو شبکو کې پرته له کومو مدارکو پر ځینو کسانو د ادبي غلا تور پورې کوي، غواړي چې له خپلې ژبې او ادب سره دې بې باکي نه کوي. مرکه مې ورسره کړې، پام ورته راړوم. غزان ستړی مس
مننه عمان صاحب، ژوندی اوسې، تشکر.
دا تخلص دیم جالبه دی، او مخکې تر دې چې په شعرونو دې خبرې وکړو، راځه د دې تخلص په حیسه کې دې یو څه راته ووایه. دا غزان څه مانا؟ امکان لري ډېر دوستان ورباندې پوه نه سي.
غزان دوه معناوې لري، یو غازي مانا لري غزا کوونکی، او دوم د شاعر مانا لري غزل ویونکی.
نو غزل خو دا وایه شه. غزان څنګه دې ته متوجه سوې چې تاسو کولای سي شاعري وکړي؟
عمان سه بر انسان په خپل وجود کې، په خپل ذات کې ځینې داسې خبرې، داسې انګیزې او احساسات لري چې هغه نسی کولای په عادي ډول په عادي خبرو کې بیان کړي، اظهار کړي. نو زه چې کله ماشوم وم، ډېر ماشومتونه چې ما کله هغه د په عام اصطلاح ما ښي لاس او چپ لاس پېژندلې دي، نو زه له دغه شیانو سره مخامخ شوی یم. نو ما بیا په ماشومتوب کې رسامی ته مخه کړل، رسامی می کوله. نو داسې تر وم او اتم سنف پورې چې د مکتب راتللم، رسامی به می کوله. بیا په وم سم کې، په اتم سم کې دغه وختونه کې داسې یو ټکر رامنځته شو چې ما د رسامی په سر وهلو خوړل. ما خپل یو استاد رسم کړی و په تخته باندې، په تباشیر باندې. نو بس د هغه په سر مدیر صاحب زه ووهلم، ویټه کولم. نو ما بیا قسم وکړ چې زه به بیا رسامی نه کوم.
قسم لا په برجا ده.
هو تر هغه بار ما ځان
څه بیا دې رسامي نه دکړ
نه. نو بیا هغه څه چې مزه رسامي ته حاصل مغه خل ما سره وو، اخو نور کېده لا خو لار انسان سره وي. نو بیا مې بیا شاعر ته مخه کړل.
دا کوم کلونه و چې رسامي مو پرې خو دا بیا مشاهده ته شروع وکړ؟
دا سه شپږت یا واټ یا کلونه و. داسې
نو دا تقریبا لس کاله مله شاعري نه وشو. په دومره موده کې مو کتاب چاپ کړی.
هغه لومړی سره کې چې ما شاعري کوله، خو زما دا خیال کم نه و چې بل کتاب یو سبي یو سبي کنه. دا شان زما ذهن کې نه راتلل. ما یوازې ما خپل خبرې لیکلې، او هغه ته د شعر د قوت او د شعر جوړښت او د شان ته منو متوجه کېدلم. بس ستاسو خپل تراتل هغه مې لیکل. خو رسو چې کله پونتون تر اغله ما دوه نوي کال کې چې دلته مې لوی لوی شاعرانو سره لیکوالانو سره دوی سره مخامخ شولم، نو بیا مې فکر وکړ چې یاره په دې شاعري باندې سوچ کول پکار دي، او په یو نوي طرز او نوي خیال باندې شاعري برابرول پکار وي. نو دغه و چې ما په درنویم کال کې د خپل شاعري ته یو رقم بدلون ورکړ، نوي مې کړله. نو دغه شاعري مې کتاب دا کتاب به وي او څخه کتاب به ته نه راشي، خو فی الحال د کتاب د چاپولو اراده نه لرم.
خپل لومړني شعرونه مو په یاد دي، مخکې له هغه چې و مو وختل چې په شعرونو کې مو بدلون راشي، کوم په یاد کوم یې راته وایس؟
نو هغه د اول سر شاعري خو راته نه دی یاده. هغه به داسې و چې ما به کتابچه کې لیکل، مې وخت نه ما یو ډېر ښه کتابچه جوړه کړې وه، ډکه وه تقریبا. بیا زما کوم ملګری بس کوم ظالم را باندې برابر شو، هغه رانه پټه کړله. نو هغه رانه ورکه شوله. بیا دغه تقریبا داسې در وروسته شاعري او څه غزل شته، د خو اوس په مې ذهن کې نوي یو بیت راته د تقریبا د نه اتوم کال را یاد شو چې هغه سې نیمګړی پاتې ده. هغه بیت داسې ده چې په مخه هم ځي د واپس لیدو ارمان هم کوي، په مخه هم ځي د واپس لیدو ارمان هم کوي، ما پردی هم ګڼي پر ما د ځان ګمان هم کوي.
نو ډېر علي کېدای چې یو شعر مو
نو غزل ده چې بې مطلب غزل ده. البته لکه نرگس په خپل قامت پسې رامات خیم، لکه نرگس په خپل قامت پسې رامات خیم، د آبادی خالقا دغه سې برباد خیم. و مسلمانې ما خوزان غختل ستا لپاره، چې ستا مراد نه یم همداسې نامراد خیم. بې کتیبې بې منارې او بې مزاره د شم، له تا نه پس له خپله نومه هم آزاد خیم. خیاله بس زه په مشغافۍ باندې عادت نه یم، خیاله بس زه په خپلو چیغو باندې زباد خیم. زه خود ازار یم زه په هر صورت ناخات خیم، زه خود ازار یم زه په هر صورت ناخات خیم، ما ته داد مرا کوي چا وای چې په داد خیم. نور د غزن حلامه څه کوي بس دوم روایم، ستا د راکړي زخم درد خدای پر یاد خیم.
غزن په دې ورستو کلونو کې زه چې دا شعرونه ګورم، هم په سندرو کې او هم په شعرونو کې یو ډول د سوال او ځواب تمایل ډېر سوی ده، او خامخا مشخص مخاطب وي او لاغه سره هم دغه سوال و جواب کی څه فکر کوي دا تمایل ولې ډیر سوی ده؟ تاسو که دا سندرې واورئ یوه برخه یې داسې ده چې ډیر د ځان صفت کوي د پغمان مڼه یم نه پیم په شاعري کې دا تمایل ډیر سوی ده. آیا شاعران د سندرغاړو نه متاثره سوي دي که څنګه؟
نه، زه فکر کوم د انسانانو خاصتا دغه دغه مخالف و جنسونو د نزدیکیت او دغه د پخوانیو ډیرو فاصلو د کمښت یو وجه کیدلی شي. همداراز مومان صاحب د هر پړاو چې د شعر بدلیږي که نه نو بله نوی پړاو چې راځي هغه ځان ته ځانګړي خواص لري. مثلا پخوانیو د تیر زمانې یا د کلاسیکو شاعرانو به خاص زمان و مکان و داسې مخاطبین هم ډېر خاص نه هغه کول په ګوته کول که نه، یعنی هغوی غیب ته ډېره هغه توجه کوله. خو اوسني شاعران چې دوی خپل تجربې خپل مشاهده او خپل حال ډېر بیانوي، موجوده حال ته ډېره توجه کوي، همدغه اوس سر روان دي، همدغه انعکاس کوي، همدغه ته انعکاس ورکوي، په خپله چې پسې تېرېږي، یعنی کوشش کوي چې څه چې په خپله تېرېږي څه چې خپله ویني درکوي نو هغه وایي. کما چې مخکې وویل چې د انسانانو نزدیکت یو سره رامنځته شوی ده، خصوصا د نر او د ښځې یو څه فاصلې رامنځته شوي دي.
دا خو یو تمایل و چې ډېر سوی ده. تاسو په خپلو خبرو کې یو بل موضوع ته اشاره وکړه. تاسو وویل چې ډېره یو خپلو تجربو ته مخه کړې ده. زه بیا دا وایم چې ډېر پشمار، یعنی د ګوتو پشمار داسې شاعران دي چې هغوی خپلې تجربې خپلې مشاهدې لیکي، نور اکثریت تکرار کوي. متاسفانه زه خو چې ګورم غزل هم همدغسې دي او نور هم همدغسې دي. دا کم وخت داسې کېږي چې سړی دې په ښه شعر واوړي.
ډېر ځوانان شته د اوس وخت کې، تقریبا اوس وخت کې په کابل کې چې اوسېږي تقریبا 15-20 ځوانان داسې برابرېږي چې سړی په شمار کولی شي. البته زما له شخصي له خپلو مشاهدو خپلو نظریو نه مراد داسې نه و چې حتما د هر سړي د سړي خپل ذهن تولید وسیږي. دا امکان نه لري که نه، انسان پرله پسې لکه میراثي غوندې دا ذهن او دا هر څه چې وي که نه دا میراثي غوندې وي، یو نه پاتې کېږي بل د هغه ورته لږ رشد ورکوي بیا نور څه ته جوړېږي. زما مقصد داسې زه خپل ځینې وخت داسې کوم چې مثلا پیښه پتا شوې ده که نه، حالات پتا تیر شوی، ته ماته کیسه کوي خو هغه زه د خپل رنګ رنګوم او له خپل خوانه وایم که نه په دې ترتیب سره. نو داسې نه کوم چې چېرته دیوال به غاړې ته کښېنم او سوچ به هم چې یاره کېدای شي داسې امکان ولري بې ته نه شعر جوړ کړم که نه.
غزل دنیا ډېره بدله شوې ده، د هنر په برخه کې ډېر زیات تغیرات راغلي دي. تاسو مخکې اشاره ورته وکړه، البته دغه د تجربو مسله، د رواني کیفیتونو مسله او د محسوسو تجربو مسله، دا په هنر کې نن سبا ډیره مهمه ده. متفاوت دید، متفاوت نظر، دا مسائل ډیر زیات مهم دي. دا د هنر په ټولو برخو کې، یعنی په انځورګري کې که وګورئ، په سینما کې وګورئ، په شعر کې وګورئ، دا مسائل هم دي. په پښتو کې هم که تاسو اوس وګورئ، څو کاله مخکې نظمونه ډیر زیات اوږده به لیکل کېده، او دا اوس هغه تمایل هم کم شوی ده، یعنی اوږده نظمونه خلک نه لیکي. بهرحال دغسې تحول تاسو احساسوئ شاعرانو د هنرمندانو ترمنځ؟
هو، ډیر زیات احساسېږي. اوس مثلا لکه تاسو مخکې خپله خبره وکړه د نظمونو لنډون، حتی د غزل او پخوا به غزل ډېرې اوږدې اوږدې لیکل کېدلې، خو زیاتره وخت شاعران کوشش کوي چې 15 بیته وي که نه شپږ یا و. ما خپله خو دا ډېر وخت شو چې 8 بیته نه مې اضافه غزل نه ده لیدلې. بیخي نظمونه هم داسې لنډ شوي دي.
ښه، غزل یو بل شعر به دې واورو. غزل راوړی، نظم راوړی.
یو نظم ده داسې لنډ نظم ده، دام لیونی مسافره سو شیبی را سرکی نه مسافرا، ستا مزل خو هسې هم نه تمامیږي. سو شیبی را سرکی نه مسافرا، ستا مزل خو هسې هم نه تمامیږي. ستا تقدیر یې له اسمان سره تړلی او اسمان خو په قدم نه تمامیږي. دا منم چې ستا به لویه حوصله وي، خو د باد په رنګه تلل د لازه نه دي. باز به یې مګر په ځاله کې لوی شوی، په فضا کې الوتل د لازه نه دي. دلته خاورې له هوا سره نڅېږي، دلته کاڼې په اسمان پورې نښتي. لیونۍ ته لا دومره خبر نه یې چې جاله کې دې په ځان پورې نښتي. ستا په مخ کې له لمبو ډکه صحرا ده، او خورجین کې چک اوبه در سره نشته. هم په شاړو په ریګونو کې روان یې، هم نغمه د ژوندانه در سره نشته. راشه کینه لیونه یا مسافر چې د سمستړی ساش بیا پسی اوس خو دخته د تنور په شان سره ده بس چې نرم شان هوا شي بیا بزی
ډیر مننه ډیر خاسته په دې ورستو کلونو کې شاعران او نرمندانو د دنیا له هنرمندانو سره رابطې پیدا شوې پخوا به داسې و چې په پېښور کې به یو کتاب چاپ شو بیا به د هغه خلکو څو کاله انتظار کوو چې هغه پیدا کړي که نه
بالکل
همداسې که په ایران کې به چاپ شو په سختي به رارسېدو اوس خو انټرنیټ شته ده او راسن هغه شعرونه ګوري څومره تاثر وینه د نورو ژبو د شعر او شاعري په پښتو شعر باندې
واقعا دغه نوې ټکنالوژي سره په پښتو کې هم ډېر بدلون راغلی ده که څه هم بیا هم په هغه اندازه موږ لاسرسی نه لرو لکه څنګه چې نړیوال ورته لري خو بیا هم څومره چې په لاس کې دي نو ډېر څه بدلون راغلی ده حتی زموږ ځینې ملګري شاعران او لیکوالان چې په مستقیم ډول له دغسې امکاناتو استفاده کوي ګټه اخلي ترینه نوې موضوعات راوړي ژبې ته او وطن ته ځینې تنګ نظری خلک په تورونه هم لګوي چې ولا د پلان کې ژبې نه ژباړه کړي د وزبستان کې ژبې نه ژباړه کړي که نه حالانکه دوی هغه تاثر راخلي له نورو هیوادونو له خلکو له نورو خلکو له نظریو نه نو بالکل زه چې څومره ګورم ډېر بدلون راغلی دی حتی د هغوی چې له هغوی نه استفاده کوي موږ یې له دوی نه کوو مس د غزمنګه ځوانانو په شاعری کوم چې کوم بدلون او کوم نوښتونه ویني کوم څه پیدا کیږي له پخوانیو شاعرانو سره تغییر ده نو دا ټول دغه شیانو برکت ده
تاسو یو خبره وکړه دغه د انتقادونو مثلا مو یاد کړه تاسو ویل چې فرزن یو څوک ده یو تاثر راخلي له یو شعره بیا دلته خلک ورپسې لیکي چې یا یې غلا کړې ده او یا یې ژباړلی ده او یا یې دا کړې ده دغسې نظرونه طبعا شکونه پیدا کوي شکونه چې پیدا سو بیا سړی زړه نازلی د یو لیکوال پیسې کې د یو شاعر پیسې کې قسم بے باوري هم رامنځته کوي د دې شي د سپیناوي لپاره څه کول پکار دي او څنګه کېدای شي چې موږ په داسې مواردو کې یعنې هغه حکمونه چې دي وینو کو او کوي کوي نو بیا یې مستند وکړو د دې حل لارې څه دي بالاخره
عموماً صاحب زموږ خلک زموږ ټولنه داسې ده چې عموماً متل غونده چې یو ګوته بل ته نیول کېږي سلور یا درې ځان ته نیول کېږي خو موږ سرچپه یو موږ سلور پنځه بلکې ټوله ګوته نورو ته نیسو که نه نو همیشه د نورو ته متوجه یو چې نور څه کوي خو ځان ته نه متوجه کېږو چې موږ خپله څه کوو زما په نظر که چېرته غلی وبولو که چېرته تاثر وبولو که چېرته ژباړه وبولو چې هر څه وبولو چې زموږ ټولنې ته زیان نه وي چې زموږ خلکو ته تاوان نه وي زموږ فرهنګ ته زموږ ادب ته زموږ د ادب اصلیت ته تاوان نه وي وی دي کنه خیر ده ودی کوي زه مخالف نه یم دغه شیانو او دا چې څنګه وکولو شو دا وپیژنو نو غوره لاره دا چې څوک دغه داګانې کوي که چا باندې مثلا تور پورې کوي چې دا دغه ژبې نه ژباړه کوي یا دغه ځای نه ژباړه کوي یا دغه نړیوال شاعر شعرونه ژباړي نو مهرباني دې وکړي مثال دې وړاندې کړي چېرته دې ورته غونډه جوړه کړي کېدې نه وي خلک دې کېنه ورته چې دا سړی دغسې کار کوي یعنی خبره د سپینه کې ودا چې مثلا فیسبوک کې ورپسې ایډي جوړوي لګي دغه شعر اخلي او خرابوي او نور څه پکې جوړوي ځینې کسان داسې کوي ځینې مشهور شاعران زمونږ دي متاسفانه هغه په فیسبوک ایډیا نه جوړیږي هغه چې کوم نوې غزل پورته کوي نو دوی هغه اخلي تخریبوي بل څه ته جوړوي داسې تخریب کوي ورپسې دا ډېر غلط کار ده ډېر بد کار ده زبو دوی هغه کوم چې لطفا په خپل ژبه په خپل ادب باندې زړه وخوږوي
مهرباني وکړئ کوم بل غزل کلری راته وای وروي
او غزل دا هغه ردیف ده جانا صحیح ده
مهرباني ویل
او ټول قافیز غزل لا نه په خمار تیریږي نه په نشو جانا جن عادت کړی یما په تماشو جانا نه په جار جار مړیږم نه په سجدو جانا نن می تندی یخی دی ستا په خوشبو جانا او هیلی می لا زیات شي ستا په وادو جانا چا ماتې کړي تیږي په آینو جانا وای پیړۍ ساز کړه له افسانو جانا همدا آواز اورما له کتابو جانا لږه حصه خو راکړه له پیمانو جانا بیا مې راوړې وجود په تندکو جانا لکه چې هیره دې کړم زما غزنو جانا نن په محفل کې نه وي د لیونو جانا
غزان صاحب څو وخت به مو کتاب چاپي
علامان صاحب دا نو معلومات نشته دا ځینې شاعران چې څو کتابونه چاپ سي شهرت ډیر تر لاسه کې مشران شاعران زراغه سر ناست ولاړ لرم نو دوی غوی زیاتره وخت په خپل لمړنی کتاب خو ایمان وچ ما ولې لمړنی کتاب صاحب وکنه ځکه هغه کې زی په شاعری چاپ کړی بیا غد ځوانه وخت
سم دا تاس په خیال باندې
سمم دا ډیر سمم نه دا ځکه چې شعر باید پر وخت ورسیږي خلکو ته
اصلا دا ساده طبي شاعر ده او دا د هغه وخت شاعری ده پردانه یو چالاس کلمه کې شاعری کړی ده
بالکل
نو دا وخت بیل شاعری و اوس بیل شاعری دا لس کال وروسته شاید بیل شاعری دا طبي خبره ده چې ډیر کم د شعرونه دي چې شل کال وروسته دي مل وستل دي د موږ په ځوان باندې ډیر شاعران دي څوک نه ولیدا ستاسو نه ډیر زیات مننه کور مودان
له کوم ډیر مننه
رادیوي مجله هر جمعه لس بجې او هر سه شنبه سهار اته بجې واوري.
اوس مو پام راړوم د ښاغلي پیر محمد کاروان په کې د دوی د یو نظم اورېدلو ته.
وای زه یوازې ناست یم د ژوند په لویه لاره کې، سترګې مې ګنډلې دي په هاغه پورې ګل پورې، سور چې غوړېدلی دی د شنو تیګو په باره کې. ګل سره خبرې کوم، ګل ته غلی وایم، یا سرکیه ګله ته په دې لاره کې څه کوې؟ دلته خو اوبه نشته، په دې باره کې څه کوې؟ ګل راته له ټولو پاڼو جوړه یوه ژبه کړه، ما ته وایي دلته یو د مینې لاروی راځي، کې به نی زما تر څنګ د چا په یاد به وژاړي؟ زه به یې په سپینو اوښکو شنې پاڼې لمدې کړم، ژوند به راکړي وچې وچې پاڼې به راشنې کړم. ما وی لاروی څه کوي، څه پسې راوتی دی؟ ګل ویل د مینې په خواږه غم کې نښتی دی، وګوره دا باد چې په دنیا کې رالوتی دی، دلته زما زړی ترې ناڅاپه راپرېوتی دی، دلته ګوره زه هم یو طوفان د عشق راوړی یم، نن مې ګل جامې په تن خو زه د پرون زړی یم، وګوره دا خاوره د دې تیګو په درزونو کې څومره بریالی ده په سپړلو د رازونو کې. کینه زوروره چې له مانه بل خولاړ نه شي، دلته به جوړېږي هسه نه چرته ویجاړ نه شي.
I'm not afraid.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.